انکه انتظار خادم با پدې خبرونه کې لمرسري نو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو د خبرونو وخت را رسیدلې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له سلطان محمد سرور څخه ورو
وزارت دفاع آمریکا روی باقی ماندن شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان غور می کند. طالبان 40 تن از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان را که 3 روز پیش با خود برده بودند صبح امروز رها ساختند. و ایران می گوید که یک حمله سایبری را خونسا ساخته است. مشروع اخبار یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید وزارت دفاع این کشور روی باقی ماندن شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان غور میکند. جنرال مارک میلی، لوید رستیز آمریکا در اظهارات دیروز خود به کانگرس با آنکه در مورد شمار دقیق این نیروها چیزی نگفت، ولی پذیرفت که باقی ماندن شمار از سربازان آمریکایی در افغانستان برای جنگ علیه تروریسم مؤثر است. او گفت که روی چندین گزینه غور میشود که باقی ماندن سربازان یکی از آنهاست. در حال حاضر حدود 13,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند که 5,000 آنها عملاً در جنگ علیه تروریسم سهیم می باشند و دیگران با قوت‌های ناتو در مأموریت حمایت قاطع به نیروهای افغان آموزش و مشوره می دهند و با آنها کمک می کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، قرار بود جنرال سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نیز دیروز به نشست عقب درهای بسته کانگرس درباره پیشرفت‌های جنگ جاری در افغانستان معلومات دهد. طالبان 40 تن از باشندگان ولسوالی فیض‌آباد جوزجان را که 3 روز پیش در مسیر شبرغان آقچه به اتهام وابستگی با یک قماندان خیزش مردمی در این ولسوالی با خود برده بودند صبح امروز رها ساختند. الفشا عطایی ولسوال فیض‌آباد با رادیو آزادی گفت که هنوز هم 4 تن دیگر از افراد قماندان علا بیرن در قید طالبان قرار دارند. قماندان علا بیرن 3 روز پیش در یک حادثه ترافیکی در مسیر شبرغان اندخوی جان باخت. او مسئولیت امنیت شهرهای شبرغان مزار را در ساحه به دوش داشت. با کشف 2 واقعه جدید بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت‌های بغلان و اروزگان، واقعات ثبت شده این بیماری در سرتاسر افغانستان به 25 واقعه رسید. دکتر محب‌الله حبیب، رئیس صحت عامه بغلان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که واقعه جدید در ولسوالی دندیغوری ثبت شده است.
از مدت یک سال به این سو طالبا محدودیت‌های برای کمپاین پولیو انداخته. دیگه ما ببینیم که کدام استراتژی، کدام راهکار دیگه را برای قناعت دادن از مردم استفاده خواهد بکنیم که تا بتانیم که دیگه واقعات دیگه از یا چون ویروس حالا فعلا موجود است در ولایت بغلان و ای اگر احیانا چی شود وقت که برای افغانستان و برای ولایت جوار بسیار یک حالت خوشدار و وخیم است.
این اولین واقعه مثبت پولیو است که از سال 2011 به این سو در بغلان کشف می شود. از سوی دیگر مقامات اروزگان می گویند که یک واقعه جدید پولیو در این ولایت کشف شده است. دکتر خان‌آقا میاخیل، رئیس صحت عامه اروزگان، بر رادیو آزادی گفت که این واقعه در ولسوالی خاص اروزگان در یک منطقه زیر تصرف طالبان کشف شده است. اروزگان با داشتن 9 واقعه مثبت پولیو در رأس ولایت‌های قرار دارد که بیشترین واقعات پولیو در آن ثبت شده است. در هلمند 4 و در قندهار در هلمند 5 و در قندهار 4 واقعه ثبت شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران میگوید یک حمله سایبری بر زیربنای حکومتداری را که ادعا میکند به حمایت کدام کشور انجام شده بود دفع کرده است. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر مخابرات ایران، دیروز گفت که این حمله امنیتی به گونه عالی تنظیم شده بود. او افزود که مقامات ابعاد دقیق این حمله را بررسی میکنند. وزیر مخابرات ایران نگفت که این حمله از سوی کدام کشور صورت گرفته و مشخصا کدام زیربنای الکترونیکی را هدف قرار داده است. او وعده نمود که یک گزارش در این مورد بعداً صادر خواهد شد، اما او گفت که این حمله شناسایی و خنثی ساخته شد. مردم بریتانیا امروز در انتخابات رای می دهند که نتایج آن برای بریگزیت یا چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا سرنوشت ساز خواهد بود. مراکز رای دهی ساعت 7 صبح با وقت محلی گشوده شد و مردم می توانند تا ساعت 10 شب رای دهند. نامزدان 650 حوزه انتخاباتی برای به دست آوردن 326 کرسی پارلمان با هم رقابت می کنند. نظرسنجی های اخیر نشان داد که مردم حزب محافظه‌کار بر رهبری صدر اعظم بوریس جانسون را که از خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می کند ترجیح می دهند. حزب کارگر بر رهبری جرمی کوربین که پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را چندین بار مانع شده است در مقام دوم قرار دارد. ولی هر حزبی که به آرای بیشتر دست یابد به ائتلاف با احزاب کوچک نیاز خواهد داشت. و روسیه در یک اقدام متقابل اخراج دو دیپلمات جرمنی را اعلان کرد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت گیزا اندریاس وان گیر سفیر جرمنی را احضار نموده با وی گفته شد که این دو دیپلمات برای خارج شدن از روسیه 7 روز وقت دارند. جرمنی هفته گذشته دو دیپلمات روسی را بعد از آن اخراج کرد که دفتر سارنوال فدرالی به تاریخ 4 دسامبر گفت که دلایل واقعی کافی وجود دارد که یا حکومت روسیه و یا ادارات جمهوریت چچنستان امکان دارد قتل زلیمخان خانگوشویلی یک مرد 40 ساله چچنی در برلین را دستور داده باشند. نام برده در آخر ماه آگوست در یک پارک برلین با دو مرمی در ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت. او سابق در صفوف جدایی طلبان چچنی جنگیده و سپس در گرجستان پناه گرفته بود. آقای خانگوشویلی چند سال بعد با فامیل خود برای پناهجویی به جرمنی رفته بود. پایان اخبار.
ده آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم لزریف نظر سره ده ساعت بیا هم ستاسو قربانیو شید چاری تیر ساعت مو ده افغانستان ده ولسمشه ده انتخاباتو پاره بحث درلود ده میزان ده شپجه منیتی تر انتخاباتو مخ که یوش مرسی سیونو پا افغانستان که پردی تنگار که با چه انتخاباتی ده سولی ده خبرو لپاره و زندیشی زکه چه ده خبری مخ تتلیلی دی خونش دی دره میشتی مخ که چکل پا کابل که ده یو موتر بم برید مسئولیت طالبان و منه ده امریکا ده متحد ایالاتون و ولسمشر دانالد ترامپ ده امریکای پلاوی و طالبان و ترمنز پا قطر که ده سولی خبری ختم اعلان کری دا اونۍ د شنبې پورز د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا د خبري شروع شوې دي. پرون چې کله په بګرام کې د موټر بم غبرګې چاودنې وشوې او بیا څلور طالبانو هڅه وکړه چې د بګرام هوایي اډې ته ننوځي او نیم ساعت یې جګړه وکړه، مسؤلیت هم طالبان ومانه. تر دې وروسته یو شمېر سیاسي کتونکو دا اندېښنه څرګنده کړه چې شاید بیا له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډې شي، خو تر دې دمه دا کار نه دی شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د حملې په شدت وخندلې. پامپیو وویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسی شي. د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د ده په وینا سوله او ثبات غواړي او امریکا ورسره ولاړه ده. د بګرام له هوایي اډې سره په برید کې دوه تنه ووژل شول او شاوخوا اویا کسه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې 15 پوځیان د ګرجستان وو چې د دغه هیواد دفاع وزارت ویل دا عسکر دومره برسېرن زخمیان شوي دي چې دې ته اړتیا پیدا نه شوه چې روغتون ته داخل شي. د دې بریدونو نور قربانیان ملکی افغانان وو. داسې پیښې به د سولې خبرې په کوم لوري یوسي؟ دلته په دې اړه بحث لرو.
تشکر آقای شیبری را مهمانای ما جواب بدن. فعلا محترم آقای خوشحال خلیل روزنامه‌نگار یا ژورنالیست از طریق تلفن فعلا مهمان ما هستند و همچنان منتظر آقای طاهر زلان مشاور وزارت دولت در امور صلح هستیم که تشریف بیارن به استودیو و همچنان از طریق تلفن آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی اونا هنوز به وصل نشدن به تلفن. چند لحظه بعد اونام شاید مهمان ما شوه. خب از اون خاطر سوال اول با بله. آقای خوشحال خلیل راجع میکنیم.
بله خبرونه تشرق لی خلیل صاحب ساس پو باور د بګرام د پیښې په څیر حمله به د افغانستان د سولې خبرې کومې خواته مخه کی کومې خواته یوسي؟ بله خلیل صاحب فکر کوم ټلیفوني رابطه مو ټینګه شوې نه ده، کوم تخنیکی مشکل شته. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو د افغانستان د سولې مسله ده. بله
او اوریدونکو ته سلامونه.
بله مهربان او بله او سره ورو مهربان یو
تاسو پختنه می واردنه تاسو ته واردن کوم سلامونه وړاندې کوم دا د سولې خبرې چې روانې دي او په دې لړ کې چې کوم بریدونه کیږي دا د دې توقع کېدله لړ په خوانه چې چیرته یو شمېر طالبان یا د مخالف وسله وال ډلې د امریکایانو سره د سولې خبرې مخته دی نو طبعا په داخل کې د دوی ترمنځ هم داسې همغږي نشته لکه یوازې په جنگ کې ډېره همغږي شته خو د سولې برخه کې د دوی ترمنځ اختلافات دي او طبعا یو شمېر ډلې د دوی د دغه خبرو د ناراضایتۍ لپاره چې ناراضایتي وښيي نو طبعا دغه بریدونه کوي او دا ښيي چې دوه جهات لري یو خوانه دوی غواړي چې امریکایانو ته خپل زور وښيي او خپل طاقت وښيي چې موږ کولی شو په هر وخت کې په هر شرایطو کې موږ جنگ ته دوام ورکړو د بلې خوانه خپلو صفوفو ته یو ډول مورال ورکړي چې موږ کنې دا خبرې چې کوو یعنې موږ تر اوسه پورې هغه خپل هغه اساسي هدف چې دوی وایي په افغانستان کې هغه اسلامي امارت ته ولو هغه نه ګرځېږي نو په دې اساس باندې طبعا دغه پیښې چې اوس پمپوم دا خبره کړې چې دا به د سولې په پروسې باندې تاثیر ونه کړي او موږ خپلو تعهدات په شمول یو مذاکرات ته دوام ورکړو نو دا ښيي چې امریکا طرف ډیر جدیت سره خصوصا د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې طالبانو سره یو د توافق ته ورسیږي چې هغه بل اخره په امریکا کې د ټرمپ لپاره یو داسې وجهه جوړه کړي چې په راتلونکي انتخاباتو کې ورنه استفاده وکړي او دا زیات د امریکا د داخلي خوراک لپاره ده خو بل خواته چې افغانستان کې څه شي د دې باره کې معلومدار ده چې جنگ به دوام لري چې د طالبان هم سوله کوي توافق کوي بیا وروسته د خبر ته خبر رسیږي کوړه ته خبر رسیږي او هغه جنه بل اخره صفوفو ته رسیږي د دې ټول تنظیمول او منظم کول چې په یو لاس باندې ټول راشي او دا توافق به مونږ د امکان ډیر کم دل کیږي لکه څنګه چې موږ تاسو په ډیر ځل د اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې معاهده نو ورسته وکړل هغه وخت هم توقع کړه چې د سره به خوشنط کم شي خو هم دا اوس هم د اسلامي یا د تا ورته په غټلې هغه وخت یو ځای نشولې او هم دا اوس هم بس چې سمه د مخ په بغلان کې دغه څه گزارشونه سوسې د اسلامي ونه کړې اوس هم فعال دي مثلا نور سیمو کې فعال دي او تشدد کې څه کمره نه غوښته نو په دې اساس باندې ویل سو کدې کوم توافق تم رسی هغه توافق په وکټل سی سي نویات سره کوم ته د په کوم شرایط ده هغه شرایط په نظر کې نیول سي کله چې نیول سي نو بعد هغه موږ کول
خلیل صاحب
بله حکومت کو سي دا تاثیر وکونه
خلیل صاحب تاسو په خپل خبر کې دا خبره وکړه چې کېدې شي چې طالبان د دې خاطر هم په بګرام کې حمله کړې وي چې خپل زور هم امریکایانو ته ورشکار کړي فکر نه کوي چې ابل زل چې دوی په کابل کې چاونه نه وکړه یواز یو امریکایي عسكر پکې وشل شو یو امریکایي وشل شو او دغه خاطر دا ټول خبرې د ولسمشر ترامپ لوی ټویټ سره ختم شوه نو کدهغه ته وګورو طالبان به ډیر احتیاط ونه کی ځکه چې دوی دغه خبرو او دغه نتیجې ډیر لیواله و
دا خو ما مخکې ته ویل چې کله دې د قطر په دفتر کې دوی خبرې د قطر له سیاسي غړو سره شروع کړې دي او دلته د جنگ په ډګر کې نور خلک تسلیم شي او د جنگ یو مشهوره مقوله ده وایي د کلاسي جنگي جنگ کې سیاست نه چلیږي جنگ کې تسلیم جنرالان نيسي قومندانان تسلیم نيسي نو دغه تسلیم چې دوی قومندانان نیولای دا ممکن دغه نیولای شي د حمله وکړي نو طبعا هغه سیاسي خلک لدينا مجبور دي بیا دی یو خپل پټو غمانه دي نه حمایت کوي یا د عقل دي پرومني او بل په بګرام کې کوم بریټ سوار دي نو یا تم تاسو ته چې عمل تاسو په خبرونه کې ویل چې د امریکایانو ته کوم ځان ته نه درسته لای او البته اکثریت ملکی افراد چې افغانان دي هغه ته درسته لای نو په دغه حساب هم د امریکا هغه خبرګون چې پمپو د سنارم وو یعنی د دې ته ضرر نه ورسېل چې امریکایانو ته ضرر رسېل او ممکن دي دغه خبرګون یې فرق کړی وای دی لکه
بله خب به هر حال آقای خلیل در مجموع روی مسئله پروسه انتخابات اگر یک کمک زیادتر صحبت شد برای اینکه
انتخابات که صلح
ببخشید در قسمت اول چون انتخابات بود
بله.
روی پروسه صلح انتخابات واری نشه یعنی به هر حال یک سوال می داشتم ایست که در این روزا سناتور امریکایی گراهام یک بیانیه جالب داشت او گفت که امی کت پاکستان اصلا باید گپ زده شد برای اینکه اگر کت پاکستان گپ زده شوه این موضوع سر پاکستان فشار بیاید، شاید به زودی زودتر نتیجه بده.
حتی لنسگرا هم تاسو ما تویلی و چه ده مسئله تا بشاره که و نظر سب لنسگرا هم ده هم ویلی و سی پسو هفتو که کچر تا پاکستان ده طالبانو ده پتنزاینو مخونی سی پسو هفتو که افغانستان تا امنیت رازی.
بله خب از او خاطر خلیل صاحب امی موضوع رو در نظر گرفته تو یک چیز است که اگر نیت صلح کننده ها و مذاکره کننده ها و حتی انتخابات کننده و کلشان اگر نیتشان راست باشه باید کارهای عملی رو باید سرش گپ زده شوه. یعنی یک وقتی تر فرصت ها شروع شد وقتی که رئیس جمهور نو آمد و امی فشار سر پاکستان زیاد ساخته بود یک دفعه این موضوع فراموش شد. حالا چی میگین چطور باید شاید روی از این موضوع چطور کار شواسه؟ آقای خلیل
سناتور گراهام تشکر آقای نظر. سناتور گراهام چیزی که گفته واقعیت داره و اگر پاکستان بخواه میتونه که در افغانستان طوری که اونا گفتن اگر کمک ها پشتیبانی پاکستان نباشه و بالاخره بر زنا لانه نتر و بالاخره زخمی های زینا در کجا تداوی میشه طالب ها بالاخره تجهیزات زینا چه خیلی تجهیز و تنبیل میشه این کل اکثر لانه هایشان او طرف مرز دیورند هستن و این معلوم دار که تاثیر میگذاره. ولی فعلا من نظر ما با امریکا هم که امرای طالب ها گفتگو را آغاز کرده این در آماهنگی با حکومت پاکستان است، چون چندین بار زلمه خلیلزاد رفت با عمران خان دید و همچنان با رئیس با لوتریسید پاکستان دید، کسی که فعلا قدرت پاکستان داره. اینا ملاقات ها کرده و این طالبان وقتی که گفتگو میکنن در خلی سیاسیش دوباره به این نام ظاهرن به این نام که ما در پشاور میره با پشاور یا مثلا به رهبری خود گزارش میتیم او رهبری ماندار دیگه اینا اونمو پاکستان است و بالاخره همو تصمیم گیرنده های پاکستانی هستن که با اونا چی میگن چی قسم پیش برن ماندار. اینا به این فرض گفتگو با طالبان آغاز کرده که اینا امو حمایت پاکستان دارن و اگر پاکستان حمایتش نداشته باشن اگر با اینا با کدام توافق با طالبان میرسن طبعا این ضمانت میکنه پاکستان که دیگه باید لانه های از اینا را جمع کنه و طوری که شما دیدین در توافق قبلی که آقای خلیلزاد با طالبان نهایی ساخته بود و قرار بود که امضا شود و بالاخره ترامپ با یک توییت خود را فسخ قرار داد، بعد از این گفتگوهای جدیدی که بین طالبان و امریکایی ها شروع شده ظاهرا طالبان میگوین که گفتگوها از سر شروع شده یا مثلا از جایی که قطع شده و زمین شروع شده، این گپ بخاطر از این درست نیست که اونجا متن نهایی شده بود فقط برای یک امضا مانده بود و حال 5-6 روز میشه که هنوز هم دوام داره یک امضا خو یک ساعت یا یک دقیقه وقت میخواه. گفتگوها به اجندا چیزای جدید اضافه شده که او عبارت از سرنوشت پایگاه های طالبان در مناطق قبایلی زیر تسلط پاکستان است، همچنان شورای کویته است، شورای پشاور و میرامشاه، سرنوشت اینا چطور میشه و همچنان ای اضافه شده و دیگه ای که اینا چه قسم اوربان یا آتش بس میکنه در افغانستان و در حالی که خلیلزاد و مثلا امریکایی ها توقع دارن که به سر کاهش خشونت گپ بزنن و این کاهش خشونت یال تعریف شود که به کدام اندیکیتر چی است، به کدام اساس ارزیابی میشه که خشونت تا کدام حد در کدام سطح پایین بیاید، کدام ابزار استفاده کنن نکنه.
بله تشکر خلیل صاحب. ببین چند موضوع دیگه هم هست، یکی همی که شما یاد کردین که طالبان میگه امو ادامه است مگم دولت افغانستان میگه نه ای بیخی از صفر شروع شده، منتها ما از دفتر آقای خلیلزاد هم چند باری را سوال کردیم طالبان ما اونا جواب را نکردن، اونا هستن که این موضوع را باید روشن بسازن، امیدوار هستیم که در روزهای بعد این موضوع روشن شوه. حالا چند موضوع دیگه هم در این موضوع سر راه پروسه انتخابات موجود است، یکی خود انتخابات در امریکا و هم همین مسئله امپیچمنت میگن چی میگن همین مسئله خود جار جنجال های رئیس جمهور امریکا میام یک جنجال دیگه سر راه از مذاکرات صلح است و همچنان مسئله نتایج انتخابات افغانستان هم یک جنجال دیگه است. پیشتر در برنامه ساعت اول ما ایر شوخی هم کردیم گفتیم که تخم اول ایجاد شد یا مرغ، انتخابات افغانستان معطل مذاکرات صلح است یا مذاکرات صلح معطل نتایج انتخابات افغانستان و جار جنجال های ترامپ پیگا پاست. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین شما چی تحلیل دارین؟
د این مورد انتخابات و پروسه صلح دو پروسه مختلف است که یکی با دیگه باید پاسخ شود. هر کدام و با پایان داره و بیخی جدا است از هم دیگه. اگر ما پروسه صلح و انتخابات با هم یکجا کنیم دیگه طبعا این مسئله بیخی دیگه هم جنجالی تر میشه. انتخابات اونه در زمانش که تعیین شده بود حداقل برگزار شد، فقط نتیجهش هنوز مانده. کل پروسه ها مثل خلاف توقع که ما انتظار از را داشتیم که شاید سناریو تکرار شود این انتخابات که مثلا بایومتریک دستگاه بایومتریک خراب شود یا مثلا مراکز تا مثل مانند انتخابات پارلمانی تا چارت بند باشه و بس خواهد نتواند. بالاخره این جنجال بسیار کلان شود، با او اندازه نبود، فقط درست است که اشتراک پایین بود به اساس به خاطر تهدیدات امنیتی و سیاسیونی که سیاسیون افغانستان که تبلیغات علیه انتخابات کرده بودن پایین بود، ولی انتخابات انجام شد و ممکن است امروز فردا یا دیگر فردا پس فردا این نتیجه اعلان بشه. ولی مسئله این طرف که من پروسه صلح یک پروسه دوامدار است، این اول مذاکره میشه، زمینه مذاکره مصاحبه میشه، هنوز طالبا با امریکا مذاکره نکرده، تا هنوز یک نتیجه نرسیده، دوباره بعد از که با امریکا با یک توافق برسه طبعا اینا مجبور هستند با حکومت افغانستان گفتگو کنه و این گفتگو طبعا جزئیات بیشتر داشتن. با امریکایی ها مثلا 3-4 مورد گپ میزنن، با حکومت افغانستان جزئیات بیشتر دارن، مثلا ادغام مجدد است، دوباره سرنوشت جنگجوی هاست که چی میشه، عودت مهاجرین است و بالاخره مسائل دیگه که نویت قانون اساسی مثلا چه قسم تغییر بیاره، میکانیزم ها رو چه قسم میتونه مشترک کار کنن و چه قسم میشه که یک جاشو یک پروسه طویل مدت است. صلح جدا روان است و درست است که سیاسیون ما یا مثلا بعضی نهادها یا مردم اینا را یک جا میکنن تا ما باید ایده دو پروسه جداگانه سل کنیم. و مسئله ما مسئله امریکا که سر سیاست امریکا چه تاثیر داره، طبعا هم نتیجه انتخابات افغانستان که به وقت اعلان شوه و حکومت جدید تشکیل شوه و ای با امریکا یک دستاورد است که حداقل تانستن که اینجا به اساس آرای مردم یک حکومت شکل بگیره و هم توافقی که با طالبان میکنن و امیدواری در امریکا ایجاد میکنه که ما در افغانستان یک حکومت برآمده از انتخابات داریم و همچنان با طالبان یک توافق داریم. اینا لی دو با هم میشنن گفتگو میکنن و این چیزی است که برای ترامپ به خاطر که خودش کاندید است یک خوراک داخل امریکا مساعد میسازه برشن.
منان خلیل صاحب، دولت د سولی د چارو سلاکار طاهر زلاند هم د ازادي راډیو د کابل سټوډیو ته راغلی. زلاند صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. خلیل صاحب مخکې د خپل خبرو په ترڅ کې دا ویل چې امریکایی هیئت د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره یو په دې موضوع باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې شخړې راکمې شي. فکر نه کوي چې دا شخړې داسې یو شی نه دی چې لکه دوه او دوه څلور کېږي، نن به په طالبان 50 حملې کوي، سبا به 1.5 حملې کوي، بله ورځ به 10 حملې کوي، او یا د شخړو نوعیت څرنګه دی؟ ځکه دا خو تلل کېږي نه او ټولو ترازو باندې نشي راتلی. ستاسو معلومات څه دي چې د شخړو د راکمېدو هدف څه شی دی؟
مننه ډیره زیاته تاسو نه اوریدونکو تم هم سلام. کله چې د متحده ایالاتو د سولې لپاره ځنګړې سلاک استاد خغله ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل تراغه د افغان حکومت سره د رهبری سره پناستو کې دا خبر ډیره پټینګار سره یاد شو چې باید دغه مذاکرات چې دمګړې د دوی ترمنځ روان دي، دا د دې سبب شي چې لومړی د افغاني مذاکرات یعنی د بین الافغاني مذاکرات د پر لار پرانیزي او د دې ترڅنګ باید لومړی اوربان وشي، ځکه د تاوتریخوالي موجودیت او جګړه او همدا ډول چاودنی او مرګ ژوبله دا یو له هغه عواملو څخه دی چې د مذاکرات په مخ کې خنډ دی او خنډ کیږي هم. لدې قبله د خغلی خلیلزاد سره د افغان حکومت رهبری په خبرو کې دا خبره ډیره پټینګار سره یاد شو چې مخکې لدې چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي د افغان دولت سره مخامخ خبرې کیږي اوربان وشي، ځکه که اوربن ونی شي د اوربن یعنی تعریف دا چې جګړه باید ودرول شي. افغان حکومت په دې برخه کې په تیر کې هم خپل حسن نیت او خپل تعهد او ژمنتیا ثابته کړې ده. کله چې د اوربن خبر راغلی ده، کله هم چې د اعتبار د پیدا کولو خبر راغلی ده، اما توقع او د افغانستان د خلکو تمه دا ده چې که طالبان د سولې خبرو ته واقعا تعهد لري او غواړي چې د افغانستان دغه شخړه د خبرو اترو له لارې حل شي، باید خپل د اراده اظهار کړي چې اوربان وکړي او دا تاوتریخوالی یا خشونت چې دی د پای عمومي.
بله، تشکر. زلان صاحب، یک موضوعی که طالبان میگه ادامه مذاکرات سابق است، یعنی اثر گرفته شده، منتها دولت میگه از صفر آغاز شده و شما بعضی مسائل طرح میکنین، منتها شما در سر میز مذاکره فعلا تشریف ندارین. این چطور میشه این موضوع صاحب؟ اگر شما اگر اونا قبول نکنه، بازم دولت افغانستان قبول نکنه و امریکا برای اینکه سال آینده سال انتخابات است، از خاطر از او یک ذره عجله دارن که این موضوع را یک طرف بکنن، بدون در نظر داشت دولت افغانستان اگر اینا با طالبا کنار بیارن، این یک چه نتایج بار خواهد آورد؟ شما این را قبول میکنین یا نمیکنین به عنوان دولت؟
دا خو د یو ډیر ښکاره خبره ده چې افغانستان د هغه مسایلو اړوند چې افغانستان ته رجوع کیږي، د افغانستان خلکو ته د هغه رجوع کیږي، هغه مسولیت دولت لري، د افغانستان دولت لري، او په هر ډول هغه رسمي اړیکو کې چې هغه د دولتونو په کچه کوي که نور مسایل په داخل کې، هغه د افغانستان په دولت پورې اړه لري. په دې اساس د قضیې اصل اړخ چې دی د افغانستان دولت دی. هر هغه پریکړه چې د افغانستان د آینده په اړه، د افغانستان د وضعیت په اړه او د افغانستان د مسایلو په اړه کیږي، نو ښکاره خبره ده چې استازولي به د افغانستان حکومت مت کوي. دا چې طالبان یا دیتا تاهو دا یا پام کینی نیسی یا ل پام غرض، په حقیقت کې دا د افغانستان د خلکو اراده ته په کم سترګه کتل دي. ولې توقع دا ده چې څنګه د افغانستان حکومت او د حکومت رهبرۍ په تیر 15 کلونو کې په بیلابیلو پړاوونو کې د خبرو اترو شروع کېدو د پاره، او د افغانستان شخړ د روان حالت چې دی د دې خلور ته د بیلو د پاره، دا هم په وینا کې ویل دي او هم په عمل کې ثابت کړی دي چې یوازینه د حل لار خبرې اترې دي. نو پرته د افغانستان د دولت او پرته له حکومت فکر کوم چې دا ډول خبرې کوم نتیجه ځکه نه لري چې هغه هر هغه څه چې د افغانستان په اړه باندې کیږي، د افغانستان د آینده په اړه باندې خبره کیږي، د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کیږي، یوازینی تصمیم چې نیسي هغه به خپل افغانان او د افغانستان دولت به چې د خلکو نه نمائندګي کوي. تاسو به د سولې د مشورتي جرګې د خلکو پریکړې هم لیدلې وي چې هغوی له حکومت په ډیره جدي توګه وغوښتل چې د سولې په برخه کې باید ګړندی ګامونه واخلي، په هماغه اساس باندې ځانګړی وزارت جاسوسي کوي.
ببخشید زلان صاحب، یکپ د اینجه برازي که بسیاری مسائل یک قسم شعار گونه و سیاسی گونه و ترګپا هست، مونتا در حقیقت یک موضوع را که توجه را جلب میکنه، همین سناتور امریکایی گراهام که در روزا گفت که اگر پاکستان به جنگجویان طالبان در کشورش پناهای امن نده، جنگ افغانستان در ظرف چند هفته پایان خواهد یافت. یعنی رئیس جمهور افغانستان وقتی که به قدرت آمد، امی مسئله پاکستان رو بسیار زیاد سرش کار کرد و تا حدی هم سر پاکستان فشار آمد. حالا که ما میبینیم از این موقف گیری دولت یک کم عقب نشینی واری که دولت مسئله پاکستان رو دولت زیاد یاد نمیکنه، از اون خاطر اگه سر پاکستان حقیقتا فشار نیای و اونا سر میز مذاکره خودشان نیای و دولت افغانستان نیای، از این گپایی که فعلا در قطر و مطر اینجا میشه، کدام نتیجه بیرون خواهد شد یا نخواهد شد؟ چی میگین در این مورد آقای زلان؟
خوشبختانه کله چې ولسمشر په اماراتو کې او د متحده ایالاتو د ولسمشر سره په تلیفوني اړیکه کې هم د افغانستان د سولې او پنځن نور هغه مسایلو چې د سولې اړوندو خبرې اترې کړې وي، بیا چې کله خغل ټرمپ کابل ته راغی، دلته هم په مخامخ لیدنه کې دا خبرې یادې شوې. د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي دراتک پر مهال باندې د افغانستان دولت رهبری دا هم وویل چې د افغانستان له پولو بیرون د طالبانو د پټنځایونو او یا هم د دوی هغه چې انسجام د پاړه باندې هم بالخصوص په دغه دور کې چې وسمهال خاغلی خلیلزاد د طالبان سره لګې دي خبره باید وشي او په اړه یې باید ډیر په واضح توګه یو داسې څه افغان دولت او افغان لور ته وړاندې شي چې قابل د قناعت وي. یعنی دا په دې معنی نه ده افغان دولت هم په عمل کې او هم په اظهار کې خپل تعهد او ژمنتیا ثابته کړې ده. لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي. کوم څه دي چې د افغانستان د دغه روان وضعیت د ښه کېدو سره مرسته کولی شي؟ افغان دولت دریغ نه کوي د سولې چارو په چارو کې د دولت وزارت چې دی هغه هم د سیمې د هیوادونو سره هم د نړیوالو سازمانونو سره هم په داخل کې د بیلابیلو طبقو خلکو سره ناستې لري د هغوی نظریات جلب کوي او د هغوی تجربات او د هغوی د مرستو څخه په استفادې په دې هڅه کې دي چې یو داسې واقعي مرحله ته ورسیږي چې د افغانستان د کشالي حل د خبرو اترو لاره یو مثبت نتیجې ته ورسیږي.
مننه ځلان صاحب. خلیل صاحب څخه په بخښنه ځکه یو ځل به اوریدونکو ته ورشو، بیا به د هغوی خبرې به واخلو، بیا به د دوی نظر هم واخلو.
بله، نوبت شنونده محترم ماست. ما یک اعلان کوتاه داریم، بعد دو شماره تلفن اعلان میکنیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755. اگر از خارج کشور می خواهید تلفن بکنید 00-42-02-211-45-01.
د شمیرې زه هم تکراروم، کورنۍ شمیرې مو د 0999-203-540 بل شمیره ده 0900-822-555 او نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-2-45-01. اوریدونکو ته مخه کوو، یو اوریدونکو پلان کې را سره ده، مهرباني وکړئ او سره په سپوک پروګرام ده. بله،
سلام محمد، تاسو ته تاسو درنو من منو ته دې زړه کومې نه سلامونه وای. من منو نه مې دا پوښتنه ده چې من منو تاسو خپل دا تاسو مودې د دنیا خلکو مودې د نړیوالو ټولنې مودې د ملل مسایل مودې د امنیت شورا مودې چې موږ سوله هم د امریکا په پلاس کې ده او جنگ هم د موږ د امریکایانو په پلاس کې ده. تاسو ولې سترګې پټوئ په حق او حقوق باندې؟ ولې د دنیا خلک سترګې نه ولاړي مخ نه ولاړي چې ګران صاحب پوین د سوره باندې کړه نن د بیا کالاند کړه خدا خو تا په لاس کې نن ستو نه ولې من افغانستان له خاور سره خاور دې کړل په ځای دې کوا سلام پی پیرا
بل اوریدون کته مخه کوو ازری په سپوک پروگرام دې مهرباني وکي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ا ادیب زابل هم زابل سره تاسو سره پاډی کې ما تاسو نن مونږ نه مدا پښتنه ده چې آیا د امریکایان د امریکا او د پاکستان په اراده کې د افغانستان مبارک ستونه پرکسه
ما
اوکي پرکوینو امریکایان دون زر او زور نه لري چې پاکستان دې ته ماده کې طالبان راولي سولته او یا نور اقدامات دې کې په دې واره کې وکړي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په پوک پروګرام دې مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم. مهرباني پوښتنه کوي.
ما غوته نه ده ما باید چې دا طالبان دې ځای د افغانستان ته اوسل شي او یو بعد د کسو له خبرې سوتی چې پیل ته وتی دا به د خپلواک کې دی افغانان الله سوور نکي.
مننه. شو وړاندې زده چې افغانستان کې دنه د سولې خبرې وشي. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکي.
سرور صاحب، ستاسو او ستاسو قدرمنو ملمنو اندارنګ ټول اوریدونکو ته د مینا او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. دوه پښتنې لرمه، لومړی پښتنه ده او دوهم نظر ده بل اخر هغه نظر هم پښتنه بدلیږي بیا پښتنه کوم پښتنه خو ما دا صاحب چې طالبان په څو ګروپ باندې تقسیم شوی دي خلیل صاحب زما په نظر خو په څلورو ګروپ دي تاسو په نظر په څو دي او دوه مسله دا ده طالبان خپل آداب چې په طالبان په باندې پاکستان تر سره نیتی زه فکر نه کوم تر هغه پورې سوله وشي ځکه چې کشمیر اوس هندوستان اشغال کړی دی او پاکستان تر څو چې کشمیر په طالبانو باندې آزاد نه کړي زه فکر نه کوم چې طالبان هم په خپل منځ کې او صلح ته حاضر شي جناب خلیل صاحب ستاسو په دې باره کې څه نظر دی په ډېر درناوي د خدای په امان
مننه کور ودان بل اوریدونکو ته مخه کوو آزادۍ په څپو کې پروګرام دی
السلام علیکم سلام وایم د پاریاب د ولایت ولسوالۍ د غورماشت ولسوالۍ سره پته ناست یم د افغانستان یو پاشد حکومت د طالبانو شادونه شهیدان ورکړي که خپل د سوله وکړي د خلکو خو د طالبانو یو خام دی چې دا دونې د شل کاله پنځه ویشت کاله دا دونې انسانان چې په شهادت ورسېدل دا د څه شته پاره رسېدل نو دا خو بیا خلک د طالبانو یو خام هم نشي
دا خو ستاسو نظر ونو یعنی طالبان صلح نه کوي
بله
یو سوله کوي شهیدان یې ډېر ورکړي دي د پاشا د حکومت په مقابل کې شهیدان ورکړي
بله دا ستاسو نظر و نظر سه ملمنو ته باور شو
بله همچنان قابل یادداری است محترم آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین المللی و ممیل از با ما از طریق تلفن یکجا شدند برشان خوش آمدید میگوییم
او زین سوالون شاغل خلیل ته راجع و که هغه خپل نظر په لندو
بله
خلیل سه میره بنی
مننه دغه سپختنه میوارد اول د خادم سپتم پټوري مشوره ما چې محترم ملګری سه دغه اوریدونکو او د نظر سره په پښتنو کې ډیره مسله سیاله صلاحات او چې پاکستان کارکړیونه کې راځي لنسګرام خبره وا دا واقعیت دا چې کچېته پاکستان کارکړیونه کې افغانستان کې د سولې ټینګې ته ډیر سخت دي خو همدغه واقعیت ته په درد سره امریکا سلو کلمه کې ولسمشر ټرمپ د جنوب آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه د هغې ستراتیژي له مخې چې پاکستان باندې هغه کومکونه بند کړ هغه فشارونه یې راوستل دا چې څنګه دا اوس هم چې دا طالبان مذاکرات پذیریږي او پاکستان هم د دې حمایت کوي ظاهرا دا د همغې ستراتیژي دلایل دي چې ورو پاکستان کومکونه بندیږي او تکا مرسته کوي دا چې امریکا نشي کولی پاکستان ته مستقیم فشار لاندې راولي ځکه پاکستان عملا یو اټومي قوت ده په دې منطقه کې یو مطرح هیواد ده نور ډېر مسایل لري نور زیات مسایل لري چې هغه باندې نشي کولی چې یوازینۍ لاره پاکستان چې دې ته حاضر شي چې افغانستان کې سولې سره مرسته وکړي هغه د امریکا فشار ده او د دغه سناتور خبرې چې دي دا د لافره د امریکای په اداره باندې دغه فشار د سیدغه ستراتیژي ته دوام ورکړي دا چې بل ګور مان پښتنه وکړه مشخصا چې طالبانو کې څو ډلې دي څو ډلې نه دي دا خو موږ تاسو ولیدل چې په څو ځل موږ ولیدل چې د طالبانو عملا شوراګانې دي په کوټه شورا یو رقم ته دا شاب بل دا په خبر کې بل دا تبن دي ترمز هغه مانګیسته په لوري سره کې چنګ په مورد باندې د سولې په مورد باندې د افغانستان کې د نړۍ سکون د دوی کمانډانان دي سرګروپان دي تبن د ټول په کمانډه کې نه دي یو کار یو کوي بل
د خلیل صاحب د غورماش نه چې کوم اوریدونکې زنګ وهلې لکه د غورماش نه چې زنګ وهلې چې حکومت سره ولې طالبان سوله وکي کنه مثلا
او بالکل دا چې دلې دم دا اوس سو دلې دین مثلا په شیندن کې دا اوس طالبان سره په شمال کې طالبان سره عمل طالبان سره نور دلې دي چې ویل کېږي تقریبا په افغانستان کې سویل شي توریستي دلې دي چې منځنۍ اسیا نه ولې د کشمیر پورې او د سینجان د چین پورې دلته جنگي عمل دوی دا زمينه مساعده کړې چې دا نور لوبغاړي یا سیمایز د توریستي دلې هم د تراسي فعالیت کې کچېته طالبان سوله وکي او دوی سره لمړی سوله وسی او توافق ته ورسیږي تبا دغه نور تروسی دلو ته هم غزمینه سه په افغانستان کې مسایل سره د ختمیږي نو زه فکر نه کوم لکه مخکې چې تجربه خو د مخکې د اسلامي مثال موږ ورکو چې دا غل را تک سره هم خوشنط کم نس
د طالبانو کچته سوله کوي په جنگ کې ټول متفق دي صحیح ده او کچته سوله کوي نو سوله کې له امتیازات راځي نور کې سي راځي طبعا یو ډله مخالفت کوي او دا په ډلو ټپلو کې هم د اوس نمونه تر بیل دي د غلې تر جلا دي د دې قانوني نت ورک سره د عبد الله ډله سره د مثلا د مولانا نزید ډله سره د مولا شاکر ډله سره ډله ستره دا ډله اوس متحد دي دی او هدف لپاره کار کوي خو کله چې سوله کوي دا تدید او طالبان له دې نه ویرې لري هم دا اوس هم د اوربن نه چې ویرې لري هم دغه علت ده چې کچته اوربن کوي نو دغه ډله ټپلې چې دوی لري عمل ګروپونه لري دا که یو میاشت استراحت وکړي او جنگ ونه کړي بېرته دواړي بېرته جنگ ته راوستل دي سخت دي نو په دغه اساس باندې د اوربن د دوی منل د دوی لپاره ډېر سخت ده ځکه دوی د جنگ لپاره تر بسې دوی ته کوم ادبیات یا کوم هغه روحیه چې ورکول شوې ده هغه مکمل د جنگ او یو نصاب په تور دوی جنگ بند یا مثلا یو دفعه ورته چې په امریکایانو جنگ مکوه یو نصاب چې تور دوی بي سي او سلسله کې ده مثلا دا د دې شکست ګډيږي او په ډول ته ټپلو تقسیمي کوي باندې دوی حتی نسي کولای چې د خپل هغه سرګروپانو سرغړونه یا مثلا کوم کار چې دوی نه غواړي د قطر دفتر نه غواړي او داخل تل تبریدونه کوي حتی هغه مجبور دي هغه په غاره واخلي
بله مننه خلیل صاحب همدغه مسله کچرته اوربند ونی شي اکثر سیاسي کتونکو په دې باور دي کچرته اوربند ونی شي د سولې خبرې بې معنا دي د نړیوالو اړیکو څیړونکو انتظار خادم هم په خبرونه کې را سره ملګری شو په خیر راغلی خادم صاحب تاسو څه باور لري کچرته اوربند ونی شي آیا ممکنه ده چې افغانان سولې ته ورسي
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته اوربند سولې مذاکرات لپاره بنیادی اصل دی بغیر دې چې وسلې په مکه باندې کې خپل شي خوشونت او تاوتریخوالی کم شي د سولې مذاکرات پر دې اصلا دا خیال دی ځکه موږ سولې اصلا په دوه برخو باندې وشو یو فزیکی سولې ده یو رواني سولې ده متخاصمې ډلې یا متنازع ډلې لومړی باید خپل ذهن دې ته جوړ کړي چې سوله کومه جګړه نور انتخاب نه دی دوی چې کله خپل ذهن سره سلا وکړه به وروسته راځي د مذاکرې میز ته اول څه د منطق جنگ وي د دې په ځای باندې چې توپک جنگ وي نو د اوربن مسله اساسي مسله ده دا چې فرمول دې چې د دې سیاتیخ ته نشي کولای بیل دې چې اوربن وشي د ټول مذاکرات په لیدل دا په خپل ذات کې دوا پایلې لري یو دا د چې د مذاکرات او پایلې به نتیجې وي ځکه هر وخت کې دې چې دوه طرفونه د یو بل په وړاندې باندې تاسو کې عمل وکړي چې بل مخابل طرف دې چې خفه کیو د مذاکرات خبرې نتیجه ورنه کیو په پای ته رسیدو ختم شي او دوم دا د چې د مذاکرات او قیمت دې وړيږي ځکه کومه فکر وکړو چې په شپږ میاشتو کې اوربند په نتیجه کې سول راځي چې جنگ دوام لري نو دا یو کال دی یا دا دوه کال کې دا مذاکرات نتیجه ورکړي نو دلته ما کول درې زمداد چې چې ته سره غواړی چې سول وکړي مذاکرات کوي مدل څه وته هغه کاست افیکټیونس یا د قیمتونو هغه ځواله یا د هغه له د فارمول کو بنیاد باندې ورسره کار کوي نن دا دا چې او اوربان اساسي دي چې غواړي مذاکرات وکړي جنگ پای ته ورسره
مننه
بله خب خادم صاحب شما در مسئله روابط بین المللی متخصص هستین یک لحظه شما فراموش کنین که شما از افغانستان هستین شما فکر کنین که این یک خارجی هستین مثلا اگر شما باشین در سن امی افغانستان یک سیل کنین از بیرون میبینین که در پاکستان اتم است عسکرش منظم است اقتصادش میچله کشتی مشتی داره تیاره میاره داره انتخابات صحیح میشه اگه سنوسو مگم در افغانستان میبینین که انتخابات نمیتونن اینا درست وقتش انجام بدن رهبرا در بین خود جور نمیان صد تا حزب است یک گدوودی عجیب و غریب در افغانستان را میبینین حال شما کت کدام از این میخواین سر میز مذاکره بشینین سیب
اول خو کچی ته به خدای نه خپل خارجی ما خدای
ته حال کې خو ما ته یک تصور کنین گفتین که از بیرون امی موضوعات امی بحثار خراب می سازه منظور ما خدای نه خواسته و نیست ما فهمیده میم یک چش میتونه پد کنین یک چند لحظه ببینین در افغانستان یک جوادیا رسه شما اگر باشین چی میکنین یعنی فکر کنین که امریکایی هستین سه
که چې دلته د اخلاقو مسله مطرح نه وي یعنی په سیاست کې اصلا تر ډیره حد پورې معاصر سیاست کې اخلاق مطرح نه وي عاطفي مطرح نه وي دلته د هیوادونو ګټې مطرح وي که زه یو امریکایي ما بیا هم یو تجار امریکایي سوداګر امریکایي ما
یا یو چینایی ما یا یو روسی اوسم، نو زه به اصلا د یو سره خبره ونه کړم، زه به د افغانستان جګړې ته دوام ورکم، ځکه په سوله کې دغه خلکو خیر دی چې هغوی ټوپک په لاس کې نه لري. نور نو په ټوله دنیا کې ټوپک او جګړه پیسې ګټي، کېدای شي چې د غریب اولاد پکې وژل کېږي، ولې نور خارجین او کسان چې مسؤلیت لري هغوی به نه وژل کېږي، هغوی ګټه کوي. نو اصلا ما به د هیچ چا سره د سولې خبرې نه وای کړې او د مذاکراتو دغه لړۍ به مې جاري ساتلی وای. خو د افغانستان قضیه متفاوته ده، ځکه د افغانستان قضیه د خارجین هم له دریو بودون نه ګوري. یو د جګړې تداوم لاملونه دي چې هغه په کور دننه دي، مثلا سیاسي مخالفتونه دي، د سیاسي اپوزیشن او د اپوزیشن یا د حکومت ترمنځ د واحد تعریف نه موجودیت دی، فساد دی او ستر رسیدلی دی. کله چې جګړه وي نو فساد به همداسې جاري وي، او بعضې خلک چې له فساده تغذیه کېږي هغوی به همدغسې د قوت پر سر باندې پاتې شي. مثلا نشه یي توکي دي، کله چې جګړه وي نو نشه یي توکي په افغانستان کې په ټوله دنیا کې 500 میلیارد ډالر نشه یي توکو نه ترلاسه کېږي. 1 میلیارد یوازې په امریکا کې د خرڅلاو هغه قیمت دی، 3 نوي سلنه په افغانستان کې کرل کېږي او له دغه ځایه پروسس کېږي. نو که نور بل هیڅ دلیل نه، یوازې نشه یي توکي به د جګړې تداوم لامل شي. نو یو فاکتور په افغانستان کې داخلي کشمکش دی چې جګړه دوام لري. دویمه یې سیمه ییز بوت دی چې هغې کې زه دریو کټګوریو باندې هر څه وشمه. یو اقتصادي مخالفت چې هغه د امریکا او د چین ترمنځ دی، او دا په ډېر شدت باندې روان دی. 13 ورځې مخکې د چین رااله مالته زه په دې پوهېدم او حس کوم چې چینایان په څومره شدت باندې په سیمه کې او خاص کر په افغانستان کې د امریکا د اقتصادي نفوذ مخه نیسي. دویمه یې مذهبي ده چې هغې کې تاسې وینئ شیعه او سنی او سعودي او ایران مخالفت، او دویمه یې سیاسي ده چې هغه د هندوستان او د پاکستان ترمنځ شروع ده. دا یو سیمیز بودونه دي، خو هغه نړیوال بود به دا د چې 14 کال امریکا افغانستان ته راغله. زه په 14 نومبر باندې ناټو ته تللی وم، برلین ته او برسل ته. هلته هغوی دوه متضادې خبرې وکړې. یوه خبره دا وکړه چې موږ د امریکایانو سره راغلي یو، د امریکایانو سره ځو. بله خبره دا وکړه چې موږ اصل د سور نه خبر نه چې څه روان دي، دا د خلیجات کیسه ده وغیره روانه کړې ده. دا دوه یو ویره او یو پیغام لري. ویره دا ده چې اروپایي اتحادیه نور په افغانستان کې دلچسپي نه لري، ځکه له حالاتو خبر هم نه او ځان نه غواړي چې خبر هم کړي. دویمه اساسي مسله دا ده چې د امریکا او اروپا ترمنځ هم د افغانستان په قضیه کې هم ابهام موجود دی او هم انکسار. نو دغه ټول مسله که ته وګورې، د افغانستان مسله ډېره پیچلې ده. یعنی موږ تر ډېر حده پورې مسایل وړو وړو
ځایو کې ګورو،
په داسې حال کې چې
مسلې ډېرې دي او بودونه دي. مننه خادم صاحب. خلیل صاحب دلته ځلان صاحب، ستاسو په اجازه له خلیل صاحب څخه یو پوښتنه لرم. افغانان تل داس یو نظر ورکوي که د سولې په برخه کې چې بهرنیان به راته سموي، لیکن په خپلو کې هڅې نه کوي، فکر نه کوي چې تر هغوی پورې افغانان په خپله دې ته قانع نشته چې سوله باید وکړو او سولې ته ورسو. خارجان سوله نشته راوستی دی وطن ته.
مانه دا د خپلونه د ځکه چې افغانستان سلویخ کاله د بهرنیانو لخوانه د تکو نظامونو او ک جنگ او اصول وی کا تمرستی وی ک آبادی و د کارونو ټول بهرنیانو کړی دي، او ک دوی چې هم حاضر سی وی دي هم الته بهرنیانو ورسره مرستې کړی دي، تجهیز کړی دي، یا مثلا خوراکي مواد هم ورسره کړی، آبادول برخه کې مرستې کړی. نو زمونږ تاسو په ټولنه په روان باندې دې تاثیر کړی دا، او فکر کوي چې هر کار بهرنیان کوي. خو حقیقت دا ده تر هغه پورې چې موږ لکه خادم صاحب چې داخل کې کشمکشونو د سیاسي ترمنځ کشمکشونو ته اشاره وکړه، تر هغه پورې چې زمونږ په داخل کې سیاسي نخبگان دوی هغه خپل داخلي رقابتونه لکه دحقت نشي، او بل اخر یو اجماع ته ورسیږي په لوی کې د سیاسي اجماع چې افغانستان کې په فرق هم ته دغه د لوی قیادت چې د ملن اوس یو ځینې لارې د افغانستان کې هغه جمهوریت د جمهوریت بقا د چې بل اخر د دې په دې باندې راټول شي. بل اخر هغه ورسته کولای شي چې خارجان سم قینات ورکي، او هغه باندې فشار ورې ځکه خارجان داخلي عوامل ته په کتو سره خپل پالیسیان او خپل
تنظیمی. خب زلان سبال نوبت شماست. کل انتقادات و نظریات و پیشنهادات کلش با صبر و حوصله شنیدین، حال نوبت شماست که یک جواب بدین. مخصوصا یک سوال عمده و اساسی، وقتی که منافع ملی افغانستان میشه، کل افراد افغانستان از 7 ساله گرفته تا 70 ساله باید در یک موقف قرار بگیرن که بتونن هم در فشار بین المللی رو وارد بکنن، هم سر قطر تاثیر بکنن. در این شرایطی که فعلا هست، تنها سر یک انتخابات جور نمیاین، صاحب و ماش اساکر داده نمیتونن بودجه را به کد 91 انتقال میتن. در این شرایط ما چطور میتونیم خواسته های مثلا منافع اولیای کشور در میز قطر به دست بیاریم صاحب؟ از این نقطه نظر چی پلانا چی نظریات چی باید شوه که کلگی یک نوسدا در بیارن در مسئله صلح و مذاکرات صاحب؟ آقای زلان
دو خبرې دی. یو خدا ده چې لومړی مونږ د دوهې ناستې ته په دې تمه او په دې نظر ګورو چې څومره کولی شي دا په افغانستان کې د روان وضعیت ښه کېدو سره مرسته وکړي، لکه د آتشبس یا د اوربند مسله ده. دویم، څومره دی کولی شي چې د بین الافغاني مذاکراتو یا افغان دولت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو دپاره یوه مرحله شي. دا ډیره اساسي نکات دي چې دغه خبرو اترونه باید ترلاسه شي. کوم وضعیت دغومره خراب هم نه دی لکه څومره چې خودل کیږي. ښاغلی ظریف، ستاسې نظر ته په درناوي ولې باید ووایو چې که موږ د سولې مشورتي جرګې پرېکړې وګورو یا هم په بیلابیلو ناستو کې د افغانستان د خلکو استازي او نمایندګان، هغه که په مدني ټولنو کې دي، هغه که په ولسي جرګه کې دي، او هغه که په نورو شوراګانو یا په احزابو کې دي، د دوی نظریات تر ډیره بریده، بلکې تر حد اکثر نظریات په دی چې افغانستان سولې ته ضرورت لري، د افغانستان د مسلې حل جګړه نه ده، خبرې اترې دي. دا یو ډیره خوشبینی ده. ښه، په ځینې برخو کې چې ستونزې دي، افغان دولت د خپل هغه تعهد او ژمنتیا او د مسؤلیت په اساس باندې چې په ځانګړې توګه د سولې په خبرو اترو کې لري، په تیر کې هم خلکو ته رجوع کړي، د خلکو نظریات یې اورېدلې دي، د سیاسي مشرانو نظریات یې اورېدلې، او حتی غوښتنې شوې دي که څوک کومه ځانګړې طرحه کومه همکاري کولی شي په دې برخه کې، باید شریکه شي د دولت سره، ځکه دولت د خلکو د په وړاندې مسؤلیت لري. یو بل شی چې هغه ډیر زیات مهم دی او په مدعیزه طرحه کې چې د سولې د تامین لپاره ګټوره ده، په هغې کې هم ورته زی ورکړی شوی دی، البته په کلیاتو کې او په جزئیاتو کې په دې کار کېږي. هغه یوه داسې ډلګۍ جوړول دي یا یوه داسې جرګه جوړول دي چې هر وخت د افغانستان د حکومت رهبري په ځانګړې توګه د سولې په برخه کې، ځکه د سولې مسایل داسې دي چې باید هم د طرف سره او هم د ولس سره باید همیشه په اړیکه کې یو ډول په اړیکه څرګند شي.
ځلان صاحب، همدغه مسئلې ته چې تاسو اشاره وکړه، دا په یو بل شکل باندې هم پرسنوي کې یادیږي چې ټول اقشار باید له طالبانو سره په خبرو کې وي. ځینې سیاسون وایي چې په دې کې باید زاړه وي، د ښځو استازي وي، ځوانان وي، مدني ټولنې وي او حکومت وي. فکر نه کوي چې په دې ډول باندې د طالبانو پله ډېره درانه شوله؟ یعنی طالب په مقابل کې د افغانستان ټول خلک که دا رقم د سولې خبرو ته ورځي، د افغانستان اوسني سیاسون او حکومت به ډېر څه له لاسه ورنه کړي.
اساسی خبره دا ده چې آیا په هر ډول خبرو اترو یا په ناستو کې د افغانستان د خلکو هیلې، غوښتنې او تقاضاوې په پام کې نیول کیږي کنه؟ دا ډیر اساسي مسله ده. دولت د همدې لپاره ټینګار پدې کوي چې د سولې د خبرو اترو مالکیت باید د افغان دولت او د افغانانو سره وي، خو که دغه هڅې تیت پرک وي، غیر منسجمې وي، موږ په تیر کې ولیدل، تجربو ثابته کړه چې کومه نتیجه نه ورکوي. د دې لپاره باید یو رسمي مشخص ادرس وي چې هغه صلاحیت او واکونه ولري، حتی که توافقات کیږي د هغې د ایمال په برخه کې هغه مسؤلیت او صلاحیت ولري. نو په دې اساس باندې د افغانستان دولت د خبرو اترو لپاره رسمي ادرس دی، ځکه چې د خلکو نه نمایندګي کوي او مسؤول دی چې د خلکو غوښتنې، د خلکو حقوق او د خلکو هیلې چې دي هغه په پام کې ونیولی شي. د دې لپاره کوششونه هم کیږي، د دې لپاره د خلکو نظریات هم اغسل کیږي. او بل اساسي خبره دا چې کوم څه چې ویلی کیږي چې مثال په دې کې خبرو اترو کې باید د ښځو ونډه وي، په دې کې د ځوانانو ونډه وي، په دې کې د بیلابیلو اقشارو استازولي وشي، له ښه مرغه افغان دولت همدغه خبرو ته تعهد لري. او کله هم چې وسلوال ته دا خبر پوره کوم ظریف صاحب کله هم چې وسلوال طالبان امدګی ښکار کی مخامخ خبرو ته تاسو به وګورئ چې یو داسې متخصص ډلګي د خبرو اترو لپاره ولې ګولې شي چې دغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د خلکو د حقوقو څخه هم استازولي وکي هم دفاع وکي.
بله خب زلان سه بسیار تشکر. البته قابل یادآوری است بعض وقت تا ژورنالیست ها که اظهار نظر میکنه یه مجموعه از نظریات مردم میباشه، مخصوصا ما پیام ها را زیاد گوش میکنیم، از اون خاطر یعنی نظر شخصی خود ما زیاد نیست مسائل. یکی دوم یک موضوع دیگه است که میگن قصاب زیاد شوه بزرگان میمره، یا مگر کل جوانان بیای و اطفالان بیای و دختران بیای و بچه ها و دیگران آخر اختیار گپ زدن هم نداشته باشه، یک گدودی دیگه نشه، یک ده سال دیگه کشال نشه این صحبت ها. از اون خاطر آقای خادم از شوخی هم کمک بگذاریم ایست که خادم سه محترم میگراها هم یک گپ عزت بسیار سناتور مشهور و آبرومند امریکا است که یک گپ زد که اگر پاکستان به جنگجویان طالبان در کشورش پناهگاه های امن ندهد، جنگ افغانستان در ظرف چند هفته پایان می‌یابد. بسیاری از شنونده ها هم پیام میگذارن در عین فکر هستند، میگن اصل گپ مسئله پاکستان است. همین پاکستان چطور سر میز مذاکره بیارن و این چطور میشه که کوردینیت کرد بس دلا چی میگن هماهنگ کرد؟ سب آقای خادم یک جنبندی هم بکنین که اساسا وقت برنامه خلاص شد. آقای خادم
بخش داده چه که امریکا دومره نپوه وی یا دومره غافل وی یا دومره جاهل وی د پاکستان په چل باندې پویده، د پاکستان په طریقه نه پویده، د پاکستان په مخینه پویده، نو دا اصلا د ویرې خبره ده. په دې غوایي چې دا تصدیق کړي چې د دنیا په صدا باندې رهبری لري او د پاکستان له حاله نه خبرونه فکر کوم چې دا خپل ذات کې د امریکایانو سره او دغه فکر سره ظلم دی چې دوی په خپل پالیسۍ کې لري. پاکستان په ټوله معنا باندې په ټول شدت باندې په تیرو 13 کلونو کې تلاش کړی دی چې له دروازې یو څوک نه بچي او لاشدارې بل څوک. دوی غوښتلی دي چې د سکې سکې په یو مخ باندې امریکا سره لوبو کړي او د سکې په بل مخ باندې نور هېوادونه سره. نو زه فکر کوم چې د افغانستان د جګړې یو تر ټولو محرک هغه پاکستان وو. په دې کې شک نشته دی خو کله چې په 2001 کال کې امریکا افغانستان ته راتلله نو اسامه او طالبان په دې خطونو غوښته ول چې موږ تاسو وی ویر واچینګ یو، موږ په هغه ځمکه کې یو انچ هم نه ګورو. نو څنګه کېدای شي چې یو انچ ګوري د پاکستان دغه دومره لوی شرارت نه لیده، د پاکستان دغه دومره په خطرناک امنیتي پالیسی نه لیدله؟ نو تر هم څنګه خبره کړې ده چې د پاکستان خپل پالیسی بدل کړي، سترجی بدل کړي، په افغانستان کې د جګړې د اختتام سبب ګرځېدلی شي؟ او تر دې ورهاخوا زه غواړم چې امریکا خپل پالیسی بدل کړي. امریکا د جنگ لپاره واضح تعریف لري، امریکا د دښمن او دوست لپاره واضح تعریف لري. که چېرته دوی په خپل ذات کې په خپلو پلانونو او سترجی کې واضح نه وي، نو پاکستان باندې او یا هم په طالبانو باندې یا په چین باندې په روسیه باندې د افغانستان د جګړې بار غورځول دا نه خبره ده. نو په ټوله کې په پاکستان کې مشکل شته دی. زموږ د ټولو قتلونو تر شا د دوی ناسمه ستراتیژي وه. خو دې تر څنګ امریکا او د افغانستان هغه سیاسیون چې تر دې حده په مسایلو باندې پوهېدل او توجه ورته نه کوله، هغوی هم په دا مسله کې شریک دي. امید ده چې ټول په خپلو کړنو باندې تجزل وکړي او افغانستان
با همی امید ما هم برنامه رو به پایان میرسانیم. بعد از اینکه چند دقیقه پیش استودیو ترک میکنیم، بسیار زیاد تشکر محترم آقای طاهر زلان مشاور وزارت دولت در امور صلح، محترم آقای خوشحال خلیل روزنامه‌نگار، محترم آقای انتظار خادم کارشناس روابط بین‌المللی، از اشتراکتان یک جان تشکر. همچنان از همکارای ما که امروز در تهیه و نشر برنامه با ما همکاری کردن، آقای نویس کاکل، طاهر روشن، قادر جلال و آقای عبیدالله عبیدم تشکر. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
کابل هم پہ خبر لٹ شو دیر غل کرو سلو نہ یخشو کنا تخافرو د وطن غل لوټ شو سماج جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دورنا اب دکھن پورشا ساتھ وجو دورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وجو دورنا اب دکھن پورشا ساتھ وجو دورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا اوبی نو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان.